با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، مبارزات انتخاباتی جو بایدن و دونالد ترامپ نیز تشدید یافته است. اقتصاد، حق سقط جنین و جرائم از موضوعات عمده میان رای دهندگان آمریکایی می باشد. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه، تفاوت میان پالیسی های جو بایدن و دونالد ترامپ را به بررسی گرفته ایم. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و برنامه این هفته خوش آمدید. در حالی که تاریخ 5 نوامبر سال 2024 یعنی روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نزدیکتر می شود، جو بایدن رئیس جمهور کنونی ایالات متحده و نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور و نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات پیشرو، مبارزات انتخاباتی خود را تشدید بخشیده اند. هر دو کاندید تلاش دارند تا دستاوردهای گذشته و برنامه های آینده خود را مقایسه کنند و هر کدام می کوشد تا توجه رای دهندگان را به خود جلب کند. با در نظر داشت سابقه کاری جو بایدن و دونالد ترامپ، هر دو کاندید دیدگاه های متفاوت نسبت به موضوعات داخلی و خارجی داشته و دارند، ولی هر دو از جنگ اسرائیل در غزه و خصومت هایش با ایران حمایت می کند.
حمله ایران به اسرائیل و نقش آمریکا در شرق میانه با عنوان موضوعات در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا رقابتی است که کدام نامزد بیشترین حمایت را از اسرائیل دارد. رئیس جمهور جو بایدن با عنوان رئیس جمهور برحال آمریکا در واکنش ایالات متحده به این حمله نظارت داشت و در دیدار با صدر اعظم عراق بر حمایت ایالات متحده از اسرائیل تاکید کرد.
ایالات متحده به امنیت اسرائیل متحد است. ما به آتش بس متحد هستیم که گروگان‌ها را به خانه‌شان بازگرداند و از گسترش درگیری‌ها فراتر از آنچه در گذشته رخ داده است جلوگیری کند. ما همچنان به امنیت پرسنل و شرکای خود در منطقه از جمله عراق متحد هستیم.
از نظر سیاسی، بایدن با درخواست‌های رقابت‌گونه برای کمک به آزادی گروگان‌هایی که در دست حماس هستند و اینکه با اسرائیل در مورد حملاتش در غزه جدی‌تر عمل کند، قرار گرفته است. رقیب او دونالد ترامپ می‌گوید اگر رئیس جمهور برحال آمریکا می‌بود، هیچ یک از خشونت‌ها در شرق میانه رخ نمی‌داد. آقای ترامپ در مورد چگونگی آن توضیح نداد.
می‌خواهم بگویم که خدا مردم اسرائیل را خوشبخت بسازد. آنها در حال حاضر مورد حمله قرار گرفتند. این به این دلیل است که ما ضعف بزرگی از خود نشان می دهیم. ضعفی که ما نشان دادیم غیر قابل باور است. اگر ما در قدرت می بودیم چون این اتفاق رخ نمی داد. می دانید که همه این را می دانند.
اسکرین‌شات های از پست های شبکه های مجازی از رئیس جمهور سابق ایالات متحده دونالد ترامپ حمایت او از اسرائیل را نشان می دهد. کمپاین انتخاباتی ترامپ در تلاش است تا در پلتفرم رسانه های اجتماعی ترامپ و از طریق قانونگذاران جمهوری ها از جمله مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان بایدن را در برابر اسرائیل ضعیف نشان دهد.
جو بایدن به یک رئیس جمهور ضد اسرائیل مبدل شده است. واقعا هیچ راه دیگری برای وصف آن وجود ندارد. او ظاهراً بیشتر نگران آرام کردن یهود ستیزی در پایگاه خود است تا اینکه در کنار متحد تاریخی و حیاتی ما بیستد.
کارول پلیزنر استاد دانشگاه در ایالت میشیگن میگوید که بایدن به حمایت خود از اسرائیل ادامه میدهد.
فکر میکنم در ابتدا پاسخ رئیس جمهور بایدن به این وضعیت مفید و حمایت کننده بود. فکر میکنم با گذشت زمان این موضوع سوال برانگیز شده است.
محمد ماوری یکی از رای دهندگان در ایالت میشیگن میگوید که حمایت بایدن از اسرائیل در غزه دلیل مخالفت او با این رئیس جمهور میباشد.
او در فاجعه‌ای که هزاران مایل دورتر از اینجا رخ میدهد شریک است. مردم فکر میکنند که این به ما صدمه نمیزند، اما این به ما صدمه میزند. ما با پول خود به آن کمک میکنیم.
نظرسنجی ماه گذشته توسط نهاد پیو ریسرچ نشان میدهد که شکاف عمیق بین رای دهندگان در مورد حمایت حکومت بایدن از اسرائیل وجود دارد، با طوری که حدود 20% از رای دهندگان آمریکایی میگویند که بایدن تعادل درست را ایجاد میکند. 20% دیگر میگویند او طرفدار اسرائیل است و 16% میگویند که او طرفدار فلسطینی ها است. بزرگترین گروه در این نظرسنجی مطمئن نیستند که بایدن تا چه اندازه این موضوع را مدیریت کرده است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
د متحده ایالاتونو رای ورکوونکي وایي سږکال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ورته اقتصادي مسایل تر ټولو لویه موضوع ده. د متحده ایالاتونو د کار وزارت وایي چې نوي کارونه رامنځته شوي دي او معاشونه یې لوړ کړي دي، خو پوښتنه دا ده چې د ولسمشرۍ کاندیدان یعنی جو بایدن او ډونالډ ترامپ اقتصادي مسئلې ته څنګه ګوري. د امریکا غږ خبریال سکاټ سترنز په همدې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې پښتو ژباړه به یې په ګډه وګورو او واورو.
په وسکانسن کې یو رای ورکوونکي ټریسا لابس وایي د امریکا د اقتصاد په اړه اندېښمنه ده او دا چې د خپلې کورنۍ لوړ شوي لګښتونه به څنګه پوره کوي.
It's hard for working
زمون پشان د کارګرو کورنو لپاره دا سخت ده چې د کور د اساسي اړتیاو پیرودنې لپاره دا سلاره وسنجوي چې د پیرودنې په وخت کې هر اونۍ د سلونا تر یو سلو پنځو سو پورې مصرف نکړي. مونږ ګورو چې ښا نن به سکوم، بلې اونۍ ته به سکوم. د ګازو بیا پورته روانه ده او زه یې په علت نه پوهیږم چې ولې.
لابس وایي چې هغه جو بایدن ته په دې هیله رای ورکوي چې هغه به په راتلونکو څلور کلونو کې لا سخت کار ته دوام ورکړي تر څو د هغې په شان د کورنیو لپاره ژوند اسانه شي. بلې خوا د ډونالډ ټرمپ ملاتړي هم د اقتصادي ستونزو له کبله هغه ته رای ورکوي. د جارجیا رای ورکوونکي فای بولینګ وایي چې د هغې په ژوند کې تر ټولو خراب اقتصاد دی چې هغه تجربه کوي.
زه درې اویا کلنه یم او اوولس کلنه نسی لرم. زه تاسو ته وایم چې ما په خپل ژوند کې هیڅ کله اقتصاد دومره خراب نه و لیدلی څومره چې اوس دی. او زه د ډونالډ ټرمپ ملاتړی یم، غواړم چې هر څوک رای ورکړي او د نومبر په میاشت کې جمهوري غوښتونکي ګوند وګټي، ځکه چې مونږ باید دا هیواد بیرته ښه کړو.
د سږ کال ولسمشریزو ټاکنو کې د رای ورکوونکو لپاره اقتصادي او مهمه مسله ده. تیره میاشت د هاورډ پوهنتون په یو نظر پوښتنه کې اکثریت خلکو وویل چې انفلاسیون تر ټولو لویه مسله ده چې د دوی په شخصي ژوند اغیز کوي. امریکایان په داسې حال کې دا اندېښنه څرګندوي چې د کارګر وزارت د کال په لومړۍ روبه کې ویلي چې نوي کارونه رامنځته کړي دي او د خلکو معاشونه هم لوړ شوي دي.
خلق یوازی بدلون غواړي، بډای خلګي غواړي، غریب خلګي غواړي، هر څوک بدلون غواړي. هیواد واقعا خراب دی. په ټوله نړۍ کې خلک پر مو خاندي. موږ به دا بدلون ډیر ژر راولو.
بایدن په نوادا کې یوې غونډې ته وویل چې هغه د کرونا د وبا او د ټرمپ په بډای خلکو د مالیې د کمولو له کبله زیانمن شوی اقتصاد سم کړی دی.
Things are on the move.
کارونه پر مخ روان دي. بیکاری په بیساره ډول کم شوې ده. د نیوادا په تاریخ کې د پخوا په پرتله نن ورځ ډیر خلک کار کوي او د امریکا زرګونه خارونه ښه اقتصاد ته بیرته راستنې دو کړي.
بایدن وایي چې هغه به د ځینې زده کوونکو پورونه معاف کړي او له دې سره به هم اقتصاد ښه شي. په هر صورت د هاورډ نظر پوښتنه د اقتصاد په اړه د هیواد سیاسي ویش ښایي. نږدې دوه په درېمه برخه دیموکراتان وایي چې اقتصاد په سمه لار روان دی، چې یوازې 12% د جمهوري غوښتونکي دا هیله مندي څرګندوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسه د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ. یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ. یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که ایفون وي، اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ. یا دغه اپلیکیشن په مستقیم له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ، او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ.
جو بایدن و دونالد ترامپ اخیراً موفق به برنده شدن انتخابات مقدماتی احزاب مربوطهشان در ایالت سرنوشت ساز ویسکانسن شدند. این دو رقیب که نامزدیشان توسط احزاب مربوطهشان قطعی شده، تلاش دارند که در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر در ویسکانسن برنده شوند. ایالتی که می تواند نتیجه انتخابات را به نفع یکی از نامزدان تغییر دهد. برای برنده شدن در این ایالت، بایدن و ترامپ تلاش دارند تا حمایت رای دهندگان سیاه‌پوست را کسب کنند.
رای دهندگان ایالت ویسکانسن در سال 2016 دونالد ترامپ را انتخاب کردند، اما 4 سال بعد جو بایدن در این ایالت برنده شد. هر دو بار نتایج انتخابات با تفاوت بسیار اندک نهایی شد. بنان ویسکانسن یک ایالت سرنوشت ساز برای هم بایدن و هم ترامپ در انتخابات پیشرو تلقی می شود. هر دو نامزد تلاش دارند تا حمایت رای دهندگان بیشتر را کسب کنند. حزب جمهوری خواه می خواهد رای سیاه‌پوستان را که به گونه سنتی به حزب دموکرات رای می دهند به دست آورد.
کی در حال حاضر از آموزش کودکانتان حمایت می کند؟ کی از تجارت های سیاه‌پوستان حمایت می کند؟ کی از مفکوره داشتن مرزهای امن حمایت می کند؟ کی از حق داشتن سلاح برای دفاع از خودتان حمایت می کند؟
در انتخابات 4 سال پیش بایدن با تفاوت کمتر از 21,000 رای در ایالت ویسکانسن برنده شد، اما در منطقه ملواکی با تفاوت بیش از 145,000 رای برنده اعلام شد. یک ارزیابی دانشگاه مارکیت نشان می‌دهد که 53% رای هایی که بایدن را در ملواکی برنده ساخت در مناطق دارای اکثریت سیاه‌پوستان به صندوق انداخته شده بود.
نیاز نیست که همه ملواکی حامی حزب جمهوری خواه باشد. ما فقط به حمایت بیشتر نیاز داریم که بسیار مهم است. اگر حمایت ما در ملواکی و در شهر بیشتر شود، ما در ویسکانسن برنده می شویم. اگر در این ایالت برنده شدیم، در تمام کشور برنده خواهیم بود.
ترامپ به حامیان خود گفت که قامی چندین دعوا علیه او به وی کمک کرد تا رای دهندگان سیاه‌پوست را بهتر درک کنند.
مردم زیادی گفتند که سیاه‌پوستان مانند منند، چون آنان نیز شدیداً آسیب دیدند و مورد تبعیض قرار گرفتند. مردم نیز به من طوری دیدند که با من تبعیض صورت گرفته است.
بایدن به هیچ قیمت نمیخواهد حمایت رای دهندگان سیاه‌پوست را در ویسکانسن از دست بدهد.
بسیاری کسانی که انتخابات را دنبال میکنند میگویند که بدون حمایت باشندگان ملواکی، بایدن با آسانی در ویسکانسن شکست میخورد. به نظرم ستاد انتخاباتی بایدن این موضوع را میداند. به نظرم ما شاهد سرمایه گذاری عمیق در بخش اعلانات، پیام رسانی و بازدیدها خواهیم بود.
بایدن ماه گذشته به ویسکانسن رفت و بودجه جدید را برای این ایالت به خاطر تصحیح آنچه او اشتباهات تاریخی خواند.
برای چندین نسل امریکایی های سیاه پوست، گندمی پوست، سرخ پوست، آسیایی و باشندگان بومی هاوایی در دموکراسی و اقتصاد ما به گونه کامل ادغام نشده بودند.
بسیاری رای دهندگان در ملواکی که به گونه سنتی به حزب دموکرات رای دادند میگویند که تا هنوز تصمیم نگرفتند با کدام نامزد رای بدهند، آنچه اهمیت ملواکی و ایالت ویسکانسن را در انتخابات ماه نوامبر بیشتر می‌سازد.
یوشمیر امریکایی رای ورکون که دی دموکرات یا جمهوری غوښتونکو لخوا دی نوماندانو پا اړه دی کوم فیصله کولو مخکې دی دریم سیاسی گوند انتظار باسی. دی امریکا غک خبریال کارولین پرسوتی پا اړه یو ریپورت جور کرده چه پښتو ژباړه ته ستاسو پام را ګرځوو.
د دوی مرام ساده دی. په هیواد کې ټاکنې په داسې وخت کې کیږي چې سیاسي اختلاف ډیر ژور دی. نو لیبلز یا بلکوم نامی ډلې غوښتلي چې په اتفاق سره یو جمهوری غوښتونکې او یو ډیموکریټ د ټاکنو لپاره ونوموي.
اوس مهال د امریکایانو مخ په زیاتېدونکي شمېر شاید اکثریت دا احساس کوي چې دوی د سیاسي پروسې نه بهر شوي دي. دوی احساس کوي چې دوه لویو ګوندونو دوی شاته پریښودي دي.
او له هم دی لا عمل نو لیبل تم لرلا چې دا به د جو بایدن او ډونلډ ټرمپ څخه ستړي شوی رای کوون کې راجا لیب کړی.
زه واخې نه وړم پراتو کې کال کې د دوی څخه یو هم بس پینه مانای کې وګورم.
د دریم ګوند امکان د ډیموکرات سناتور جو منچن پسیر د منځلارو لخوا رد شو. د جمهور غوښتونکو پخوانی والی لیری هوګن د سنا لپاره د ځان کاندیدولو لپاره ډله پریښودا او د جمهوری ریاست پخوانی کاندیدې نیکی هیلی هم دا وړاندیز رد کړو او د پنځم به پورس د نو لیبل ډلې لخوا ولسمشرۍ لپاره د کینډیډیټ نومولو هڅې پریښودې. یو څو نورې نامې پاتې شوې. تر ټولو پیژندلې شوې رابرټ اف کینیډي جونیئر دی. د یو آزاد کینډیډیټ په توګه هغه کولای شي د ډیموکریټانو او جمهوری غوښتونکو دواړو څخه رای ترلاسه کړي.
زمانی دادی چې دا د دوی دواړو لپاره خراب کړم.
منګ یوازې د بدلون لپاره چمتو یو. منګ د نیوی څل لپاره تیار یو.
مګر امریکایي رای ورکمون کې د پیجندلو او د لوی ګوندونو په لور تکیا کوي.
دا د دوه بدایو نه کم دی او ځنه وختونه زه ورسره مبارزه کوم او ځنه وختونه زه فکر کوم چې شاید زه حتی د رای ورکولو تکل هم ونه کړم.
دوه مخکخان لیډران شپږ میاشتې وخت لري چې د ویلري او د هغې په څیر د نورو ذهنونه بدل کړي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
خوانندگان گرامی، صدای امریکا انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های NTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن NTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و NTH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
سقط جنین یکی از موضوعات عمده در مبارزات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در ایالات متحده می باشد. رئیس جمهور جو بایدن حق سقط جنین را آزادی فردی می داند. ولی دونالد ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه به این باور است که تصمیم در مورد قوانین مربوط به سقط جنین باید از جانب ایالت ها اتخاذ شود.
معترضین در مرکز ایالت آریزونا و روز یکشنبه در اعتراض به حکم محکمه ایالی ایالت که به قانونی از سال 1800 اجازه می‌دهد تا سقط جنین را در این ایالت تقریبا ممنوع سازد اعتراض کردند. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور و باشندگان آریزونا گفت که حق سقط جنین مبارزه برای آزادی است.
در امریکا آزادی داده نمی شود، گرفته می شود. این حق ماست و شامل آزادی برای تصمیم گیری در مورد بدن یک فرد می شود و نباید حکومت را داشته باشند تا به مردم بگوید که چی کنند.
از سال 2022 بدیم سو که محکمه عالی امریکا حق سقط جنین را که در قانون اساسی امریکا در سال 1973 بر اساس یک حکم مسما به رو در مقابل وید درد شده بود لغو کرد. ایالت ها حق دارند تا خود در مورد سقط جنین به ایجاد قانون بپردازند. دونالد ترامپ 3 از 6 قاضی را که این تصمیم را در سال 2022 اتخاذ کردند تعیین کرده بود و میگوید که با این حق او به ایالت‌ها کمک کرد تا ظرفیت داشته باشند و دیگر نیازی به ممنوعیت سراسری سقط جنین در تمام کشور وجود نداشته باشد.
ما دیگر به آن نیاز نداریم چرا که ما رو در مقابل وید را شکستیم و ما کاری کردیم که هیچ کس تصور نمی کرد ممکن باشد. ما آن را به ایالت ها واگذاشتیم و ایالت ها به شکل خارق‌العاده کار می کنند. در برخی قضایا محافظه کارانه و در برخی دیگر غیر محافظه کارانه، اما آنها کار می کنند و طوری کار می کنند که باید کار کنند.
کمپین بایدن می گوید که به دلیل اینکه ترامپ حمایت فدرال را از سقط جنین ختم کرد، او مسئول رنج و هرج و مرج می باشد که در حال حاضر در آریزونا جریان دارد.
And now,
و حال به خاطر دونالد ترامپ بیش از 20 ایالت در کشور ما آن را ممنوع ساختند. و حال به خاطر دونالد ترامپ یک از هر سه زن که در سن تولید نسل در کشور ما زندگی می کنند در ایالت زندگی می کنند که ممنوعیت سقط جنین ترامپ را دارد.
از سوی هم ترامپ می گوید که ایالت‌های محافظه‌کار باید آزادی را برای طرح قوانین محافظه‌کار داشته باشند. او به خبرنگاران گفت که قانون آریزونا که در آن هیچ استثنایی برای تجاوز جنسی و یا زنا با محارم وجود ندارد، اندکی افراطی است.
شما برخی هماهنگی بسیار بسیار زیبایی را دارید و بعد شما قضیه های مثل آریزونا را دارید که به سالیان 1864 و یا چیز مشابه آن باز می گردد و یک قاضی این تصمیم را اتخاذ کرده، ولی این توسط حکومت تغییر خواهد کرد. آنها آن را تغییر خواهند داد و من با آن مخالفم.
هرس میگوید که آنچه در آریزونا اتفاق میافتد بخشی از آنچه که او حمله کامل ترامپ بر آزادی تولید نسل میداند میباشد. So here's what
a second دور دوم ترامپ این گونه خواهد بود: ممنوعیت های بیشتر، رنج بیشتر و آزادی کمتر، مثل کاری که در آریزونا کرد. او اساسا میخواهد که امریکا را به سالیان 1800 بازگرداند، ولی ما نمیگذاریم که این کار شود.
کمپین بایدن امیدوار است که حق سقط جنین در ماه نوامبر در انتخابات در آریزونا با آنها در برنده شدن در این ایالت کمک کند، در حالی که در طول دو سال گذشته آرای ایالت‌های مشابه مانند کنزاس و اوهایو قسمت به جمهوری‌خواهان تعلق گرفت. ترامپ به نظر می رسد که به آسیب پذیری ناشی از سقط جنین در انتخابات اذعان کرده است و با میانش گفت که شما باید در مورد این موضوع قلب خود را دنبال کنید، ولی باید داشته باشید که شما باید برنده ی انتخابات نیز گردید.
د متحده ایالاتونو په راروانو ولسمشریزو ټاکنو کې د دې هیواد د وګړو لپاره جرمونه او د جرمونو کچه یوه بله مهمه موضوع ده. د دې هیواد د ولسمشریزو ټاکنو دوه مخکښ احتمالي نوماندان، یعنی اوسنی ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر دونالد ترامپ، د دغه موضوع سره په بیلابیل ډول چلند کوي.
د تیرې سیشن به پورس په نیویارک د ولسمشرۍ لپاره د ګوندیزو ټاکنو پر مهال جرمونه مهمه موضوع وه. که څه هم دواړو بایدن او ترامپ د خپلو ګوندونو احتمالي نوماندي ترلاسه کړې ده، خو بیا هم د نیویارک ایالت په ټاکنو کې پر رای پاڼه د دوی نومونه موجود وو. د نیویارک یو اوسیدونکي چې نه غواړي پر کمره راښکاره شي وایي هغه ځان کم خوندي احساسوي.
زه داسې حس کوم هغه خلک چې ښایي جرم ترسره کړي او هغه خلک چې د جرم له ترسره کوونکي ویریږي، ترمنځ دا مهال داسې انرژي او فعالیت موجود دی چې پخوا نه موجود.
یو بل رای ورکون کې وایي چې د جرمونو اندېښنې هغه په دې اړه چې چیرته زیاته محتاط کړې ده.
زه چې کله د مځکې لاندې ټرین کې ځم، ځان راته زیات خوندي ښکاري. زه پوهیږم چې جرم شته دی. زه یې په خبرونو کې هم ګورم. ما په خپله جرم ترسره کړی نه دی، لیدلی مې دي، نو زه پوهیږم چې جرمونه موجود دي. خو زه داسې حس کوم چې زه خوندي او مسونه یم، او پوهیږم هغه ځانګړی حالت چې ښایي زما لپاره ویرونکي وي، له هغو ځان وساتم، زه به خوندي اوسم.
په دې ټاکنو کې ترامپ د نوموړي په وینا د قانون د حاکمیت تر شعار لاندې د سیمه ایزو پولیسو د پیاوړي کولو ژمنه کوي. ترامپ تیر اونۍ د ترافیکو په یوه اشاره کې د پولیسو د یو افسر له وژل کېدو وروسته په نیویارک کې وو.
موږ اړ یو چې د دې مخه ونیسو. موږ اړ یو چې بیرته د قانون حاکمیت ته ور وګرځو. موږ اړ یو چې ډېر شیان له دې امله چې اوسنی کار نه ورکوي بل ډول وکړو. دا ډول پیښې ډېرې زیاتې کېږي.
د هاروارد پوهنتون یو ټول پوښتنه ښایي چې امریکایي رای ورکوونکي جرمونو او مخدره موادو ته د امریکا د دوه لویو ستونزو په سترګه ګوري: روغتیایی خدمات، ترهګري او اقلیمی بدلون ته امریکایان د دویمې درجې ستونزو په سترګه ګوري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د فدرالي څېړنیزې ادارې FBI/SIA تیر کال د امریکا په وړو او لویو ښارونو کې د جرمونو د کمیدو خبر ورکوي. بایدن د جرمونو د کمښت د قانون د حاکمیت په تړاو د خپلې ادارې د بریا په سترګه ګوري. د نوموړي ټاکنیز کمپاین د جرمونو په تړاو د بایدن نیوکې ردوي. د بایدن په ټاکنیز کمپاین کې د پولیسو هغه افسران هم شامل دي چې د 2020 کال د جنوري په میاشت کې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د برید پر مهال هلته موجود وو.
تاسو اړ نه یاست چې حیران شئ چې ټرمپ بیا وټاکل شي دا به د امریکا ولسواکۍ او اساسي قانون ته څه پیښ کړي. دی وای او موږ ته یې ښودلې هم ده که موږ د ولسواکۍ د دفاع لپاره د ټرمپ ملاتړو تکیه نه شو کولی، د جنوري هغه برید به د یو تمرین په توګه ښکاره شي. دوی هم د قانون د حاکمیت او د قانون سره د مخالفت په قطار کې ولاړ.
د ولسمشر بایدن ټاکنیز دفتر ادعا کوي چې په وړو او لویو تورونو د ترامپ تورنیدل د قانون له حاکمیت څخه د نوموړي د دفاع ادعا کمرنګه کوي. ترامپ یادغه تورونه په ټاکنو کې د لاسوهنې په نوم یادوي او په وینا یې د وسلې په توګه ترې کار اخیستل کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
مبارزات انتخاباتی میان جو بایدن و دونالد ترامپ در حال گرمتر شده می رود که پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو با تازگی 75مین سالگرد تأسیس خود را تجلیل کرد. این ائتلاف و نقش ایالات متحده در امنیت اروپا یکی از موضوعات است که جو بایدن و دونالد ترامپ را از هم متمایز می کند. سکات استرنز گزارشگر صدای امریکا در مورد گزارش را تهیه کرده که برگردان دری آن را از سحر عظیمی بشنویم.
از 75 سال به این سوی سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو مستقیم ترین تعامل ایالات متحده در امنیت اروپا خوانده می شود. این پیمان پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شد. حمله روسیه با اوکراین پاسخ ناتو وانچه در مورد نقش آمریکا در امنیت اروپا برداشت می شود. جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا را در دو مسیر متفاوت قرار داده است. زمانی که ترامپ رئیس جمهور بود و رهبران ناتو گفت که به اندازه کافی برای حفاظت از خود هزینه نمی کنند.
کسی که واقعا کمترین سود را میبرد ایالات متحده است. ما کمترین سود را میبریم. ما به اروپا کمک میکنیم.
5 سال بعد ترامپ در یک گرد همایی در ایالت کارولینای جنوبی گفت که سختگیری با اعضای ناتو کارساز بوده است.
ناتو از هم پاشیده شده بود تا اینکه من آمدم. گفتم همه پول خواهند داد. گفتند خوب اگر پول ندهیم باز هم از ما محافظت میکنید. گفتم مطمئنا نه. آنها نمیتوانستند باور کنند.
بایدن میگوید ایستادگی با هم در برابر تجاوز روسیه نشان میدهد که حضور ناتو موثر است.
قبل از شروع جنگ با پوتین گفتم که اگر او به اوکراین حمله کند ناتو نه تنها قوی تر می شود بلکه متحد تر می شود. دقیقا همان چیزی است که امروز می بینیم.
ترامپ با عنوان رئیس جمهور روابط با روسیه و ولادیمیر پوتین را در اولویت قرار داد. با این حال بایدن می گوید که چگونگی این نوع یک رویکرد و پالیسی امریکا به امنیت اروپا برای امریکا خطرناک است.
یک رئیس جمهور سابق جمهوری خواه با پوتین می گوید هر کاری که می خواهی بکن و این یک نقل قول است. یک رئیس جمهور سابق در واقع این را گفت و در مقابل یک رهبر روسیه تعظیم کرد. به نظر من این ظالمانه و خطرناک و غیر قابل قبول است.
از سوی دیگر ترامپ به شبکه تلویزیون جی بی نیوز رسانه محافظه‌کار بریتانیایی گفت که اگر همه سهم خود را بپردازند از ناتو حمایت خواهد کرد. بایدن میگوید که ناتو قوی‌تر و متحدتر از هر زمان دیگر است و در اهداف سیاسی خارجی کمپین انتخابات مجدد او نقش اساسی دارد.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان می‌رسد. ولی شما می توانید که سایر اخبار و مقالات مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما با زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره یاسد نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تلویزیون د شنبه ورځې د مهمو خبرونو سرټکی پر ایران د اسرائیل د بریټ پاړه نړیوال خبرګونونه د وو صنعتي هیوادونو یا جیوه د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې په ورځ په ټولو خواو غږ وکړ چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. افغانستان ته نږدې د پاکستان په قبایلی سیمو کې چارواکي وایي چې د تیرو څو کلونو جګړو په جریان کې ښخ شوي ماینونه د ځایي خلکو لپاره ستر خطر ګڼل کیږي. او په کابل کې د یو متقاعد مامور د ژوند حال. شاه مسعود حبیبي 15 کاله د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی او اوس په کابل ښار کې د خپل میرمنې سره پیرکی پلوري او وایي 3 کېږي چې د تقاعد معاش نه دی اخیستی. تاسو نه تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ماخام مو په خیر. نن شنبه د اپریل 6 نیټه ده چې د غوی یا ساور د میاشتې د لومړۍ نیټې سره سمون خوري. خبرونه ته خلا خلاص زه برېښنا مرخیله یم. په دې خبرونه کې پر ایران د اسرائیل د بریټ او په منځني ختیځ کې د کړکیچ پاړه د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد علي احمد جلالي نظر اخلم او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پاړه ورستي معلومات د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم. دواړو ته سلامونه او خراغلاس وایم. لکه چې به ورسته به تاسو ته درشم، مونږ سره اوسئ. اسرائیل او ایران دواړو په ایران د جمعې د ورځې زوبي او وی بریټ کمرزښت خودلای ویلې دي چې هیڅ لوري په سیمه کې د توتريخوالي زیاتېدل نه غواړي. بلخوا امریکا په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا راکمولو ته خپل ژمنتیا خودلې ده. د امریکا د بندنوي چارو وزارت ویلي چې پر رفح ښار د اسرائیل د پوځي بریټ ملاتړ نشي کولای.
په ایران کې د جمعې په ورځ سهار وختي لبري دروسته د سیخګاری چې هیڅ لورې په سیمه کې د حالاتو د لا خرابې دوه حسنه کوي. ایرانی چارواکو په اصفهان کې د ډرون لبري دروسته د دغه هیواد هوایی مدافع سیستم د فعالیتو خبر ورکړیو، خو اسرائیل تر اوسه د دغه بریټ پاړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د بایدن حکومت ویلي چې په ایران کې د جمعې په ورځ سهار وختي تر سره شوې د ډرون په بریټ کې امریکا ښکیلان ده. د امریکا د بندنوي چارو وزیر د دې خبرې له تایید څخه چې اسرائیل له بریډ وړاندې امریکا ته خبر ورکړی او کنه ډډه وکړه.
زه پرته له دې چې وایم د امریکا متحده ایالاتونو په دغو تاروزي عملیاتو کې ښکیل نه وو، نور څه نه وایم. زموږ تمرکز پر دې دی چې پرته له شکه یقیني کړو چې اسرائیل په اغېزمنه توګه له ځانه دفاع وکړای شي او همدارنګه په سیمه کې ترنګلتیا راکم شي.
شانون کې بیا د بلینکن خبرې ته د شک په سترګه ګوري. دوی پر اسرائیل او د ایران له بریډ وروسته پر اصفهان د اسرائیل او د بریډ د ترسره کېدلو د احتمال د موجودیت خبر ورکوي او فکر کوي چې امریکا له بریډ وړاندې احتمالاً
د بریټ پاړه خبره وه.
د بایدن ادمنستریشن انډرستاند
د بایدن حکومت پرې پوهیږي چې پر اسرائیل د تیریشن به پورز د ایران د بمخینه او ناڅاپي بریډ روسه ایران اړو چې د خپل حیثیت اعاده وکړي. همدا ډول چې اسرائیل پوهیدل چې ایران هم په دمشق کې د دې میاشتې په پیل کې د دغه هیواد پر سفارت له بریډ روسه د خپل حیثیت د اعاده لپاره بریډونو کولو ته اړو.
د ایران ولسمشر د تیری جمعې په ورځ پرته له دې چې د اسرائیل د جوابي بریډ په اړه څه ووایي، پر اسرائیل د ایران له خوا د ترسره شوی برید دفاع وکړه.
اقدامی ضروری
پر اسرائیل برید حتمی اړین او زموږ د هیواد د ځواک او والی او وقار لپاره اړین و.
د روانې میاشتې په سر کې پر اسرائیل د ایران د برید پر مهال کارول شوی د ایران شاوخوا ټول توغندي او ډرون الوتکې د امریکا د متحده ایالاتونو، برېټانیې او اردن په مرسته لمنځه یوړل شوې. پر ایران د اسرائیلو جوابي برید هم محدود ښکاري. د دغه برید د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د نړۍ مشران په سیمه کې د تاوتریخوالي پای ته رسولو غوښتنه کوي.
په سیمه کې ثبات اړین دی او ټول اړخونه له نورو اقداماتو کولو ځان وساتي.
حال ته په سیمه کې خکیل اړخونه لږ تر لږه د اوس لپاره د کړکیچ راکمول غواړي.
هغه څه چې احتمال لري هغه دا دی چې اسرائیل او ایران دواړه به خپلې نیابتي جګړو ته ستانه شي. دې کې د یو بل پر وړاندې ترهګریز بریدونه، نیابتي ډلې او د اسرائیلو لخوا د اټومي ساینسپوهانو وژنې شامل دي. زه فکر کوم دا له ټولو ښه حالت دی. خراب امکان دا دی چې دا به یوه پراخه جګړه بدل شي، داسې جګړه چې په لبنان کې حزب الله دغه جګړه کې ښکیل شي.
که څه هم پر ایران د اسرائیلو لبرید شاو خوات سلیر وش ساته تیر شوی، خو ایران د دغه هیواد پر خاوره د اسرائیلو د برید د غچ اخیستلو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د بندنوی چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې د اسلامي هیوادونو ډیپلوماټانو سره خبرو کې دغه برید کم ارزښت خودلې. په ورته وخت کې د رویټرز خبری اژانس د یو لوړ پوړي ایرانی چارواکي له قوله لیکلي چې ایران اسرائیلو ته د جواب ویلو هوډ نه لري. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې اړه د خبرو لړۍ د امریکا د ملي دفاع د پانتون استاد علي احمد جلالي سره غزو چې په سکایپ را سره ملمه دی. جلالي صاحب، بیا هم خبرونه ته خره غلاست. آیا د بریډ دی وی بلې جګړې فایل دی؟ ستاسو په نظر په سیمه او نړۍ به اغیز څه وي؟
تشکر کوم تاسو ته سلام وایم. خبر داده چې لکه چې خبرو کوم تاسو ویل او غوګرونه چې په نړۍ کې روان دي او لبل خو په دې بنوي مناسبات او چوکاټ کې چې ورته وګوري، یو هیواد نه ایران نه اسرائیل غواړي چې دغه جګړه پراخه کی او نه دوی حامیان غواړي، نه امریکا غواړي چې اسرائیل په لوی جګړه کې ښکیل شي د ایران سره، نه روسیه او چین غواړي چې ایران د اسرائیل سره په لوی جګړه کې ښکیل شي. دا خبره مهمه ده. منتها پاتې شول بل خبره د کلاسیکو نورمونو په اساس باندې چورته وګوري، هیوادونه د خپل ګټو لپاره، د خپل حیثیت لپاره او د خپل ایديالوژي لپاره مبارزه کوي. دلته اوس خبره د حیثیت ده او دغه حمله چې شوې دي یا متقابل حمله شوې دي زیاتره د حیثیت مسله ده په منځ کې، او یو یې نو وړي چې دغه جګړه پراخه شي او دوی په لوی جګړې کې ښکیل شي. په دې کې هیڅ شک نشته په تکتیکي لحاظ دواړه هیوادونه، هم ایران هم اسرائیل، امکانات دي لري چې فوري یو اقدام وکړي. ایران وکړه دا کار، اسرائیل هم کړی دی، شاید وکړي. او په ستراتیژیک لحاظ جنگ لوی عمل دی، ډیر پراخ عمل غواړي، ډیر لوی پوتنشل غواړي، نور هیوادونه پکې ښکیل کیږي او دا داسې مغرقه بسه نه ایران تحمل لري او نه اسرائیل تحمل لري.
آیا دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم تقابل وروستی اقدام وي ستاسو په نظر؟
دا به نه لومړی وي نه وروستی وي. پخوا هم شوی دا کار، منتها اسرائیلو په غیر مستقیم ډول په ایران کې مداخله کړې ده او حتی ځینې هغه متخصصین چې په اټومي پروژو کې کار کوي هغه وژلې دي په ایران کې، نور ځایو کې سبوتاژ کړی دی، او ایران هم په عین زمان کې په غیر مستقیم ډول دا کار کړی دی، د خپلو ملګرو له لارې، د حزب الله له لارې، د هوتیانو له لارې، او همدارنګه د موسل لري دا کار نه کړی دي. تر اوسه پوری دا خبر روان دي او پوینده کې هم دا شان روان وي.
د تاسو خبرو ته په کتو سره چې ایران او اسرائیل دواړو په ایران غچ خصون کې بریټ کم اهمیت خوده لای، دلیل څه دی؟
دلیل دا دی چې دی د حیثیت مسله ده. اوس که ایران وایي چې دا یو لوی حمله و په اصفهان باندې، نو دوی خله ویلې پخوای ویلي و که بیا حمله وشول په ایران باندې دوی به شدید ځواب ورکړي، او د دې دپاره چې دغه ځان وساتي له دې یو ژمنه چې کړې ده، نو دا یې کم اهمیت ښودلې ده. اسرائیل په عین زمان کې وایي چې 300 یا زیاتره توغندي او یا د ډرونونه یې راولېږل، او د موږ سیستم دومره قوي و چې نه فیصله دی موږ خنثی کړل. او نو په نتیجه کې دوی اسرائیل فکر کوي چې دوی ګټلې ده دا جنگ، او ایران وایي چې موږ ګټلې ده. اما دا ټول د حیثیت مسله ده، په نظامي لحاظ استراتیژیک لحاظ دومره مهمه خبره نه ده.
ځینې شنونکي وایي چې پر اسرائیل د ایران د برید سره د غزې د ناورین نه د خلکو پام واوښت چې په یو ډول اسرائیل له دې برید نه ګټه واخیستل. آیا تاسو په دې نظر یاست؟
دا امکان لري چې اسرائیل دا کار کړی وي پس له هغه وخت چې د ایران په قونسلګری وي په سوریه کې حمله وکړله. ځینې تصورات دا شته چې ثبوت مشکل دی چې ښایي اسرائیل غوښتي چې په د ایران په قونسلګری د حملې له لارې توجه بلې خواته واړوي، او حتی د امریکا په کړه مستراولي په دغه کې یعنی دخیل کړي. دا تصورات موجود دي، ښایي تر یو حده پورې دا خبره ښایي چې هغه توجه بلې خواته واړوي، او له بلې خوا دا وښایي چې اسرائیل په ډېرو مشکلو شرایطو کې او نور خلک مرسته ورسره وکړي.
یو وروسته پښتنه جلالي صاحب، په سیمه کې د کړکېج لمن د اسرائیل او حماس ترمنځ د وروستي جګړې لامل شروع شوی دی. آیا د دې شخړې حل د غزه او د فلسطینیانو د ستونزو د حل پرته ممکن دی؟
دا مشکل خبره ده. ټول دې کې ایران دي چې اسرائیل فسکه شي حماس په غزه کې لمن ځایور، بیا به شي کې په غزه کې غزه نشي اشغالولای نشي، او نه بل قوت کولای شي چې دلته هغه ثبات او امنیت راولي. نو لدې سوا ځینې هیوادونه به له سره دا خبر راپورته کړي ده چې ښایي وزنې حل په دې مسله کې چې اسرائیل هم ګټ پکې وکي او نور فلسطینیان پکې ګټ وکي، د دوه دولتونو جوړول دي، د فلسطینیانو دولت او د اسرائیل دولت چې په سولې کې سره ژوند وکي. دا خبر اسرائیل روسن نه مني، مګر ډېر طرفداران په بینلي ساحه کې موجود دي.
ډېر زیاته مننه د امریکا د ملي دفاع د پانتون استاد علي احمد جلالي ستاسو در ځوونه نه کور ودان خوشاله اوسئ. د طالبانو یو جګپوړی مذهبي مشر په پاکستان کې وژل شوی دی. په دې اړه به هم در سره معلومات شریک کړو، خو تر یوې لنډې دمې وروسته. افغانستان کې د واکمنو طالبانو یو مهم کس او د دوی د کرکټنې د ادارې غړی مولوی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان په کوټه ښار کې په ډزو وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې په خبرونه کې را سره مل دی. خدای نور صاحب، بیا هم خره غلاس، په دې اړه تاسو روسی معلومات څه دي؟
ډیر مننه برښنا جانې. دغه مولوی عمر جان اخونزاده صاحب دا د پنځمبه په ماښام باندې، بلکې په ترماختن تر مانځه وروسته چې هغه د کوټې نیوي کله سیمه ده، حالته دی وای دی جماعت مولادي، او کله چې د ماښام تر مانځه وروسته خپل کور ته راتله نو نامعلومه وسلوالو هغه باندې ډزې کړې دي، او د ځای پولیسو په خبره دوه مرمۍ وشتل شوې دي او وژل شوې دي. په کوټه کې ځای پولیس او ځای سرچینې وایي چې د مولوی عمر جان احمدزاده سره پاکستانی پیژن پاڼه و، او د دوی په ټکو د دوی سره دا هیڅ معلومات نشته چې د افغان طالبانو سره څه تعلق و. خو خپل بیا د افغان طالبانو یا د طالبانو حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد پرون یو خبر خبر کړ رسنیو ته، په هغه کې د مولوی عمر جان اخونزاده موجنه وغندله او دغه یې د اسلام او علما او دشمن کسانو کارو باله. خو په ورته وخت کې دغه څه نه ویل چې خپل دغه مولوی چیرته وچکته ویلی. خو د پاکستاني طالبانو لوري بیا تر هغه وروسته یو خبر خپور سو، یو بیان جاری کا، او په کې دغه د مولوی عمر جان اخونزاده وژنه وغندله او هغه ویل چې په کوټه کې وچل سوی دی، او که څه هم د افغان طالبانو لخوا کوم چاته ګوته نه نیول سوی، خو پاکستاني طالبانو بیا دا ادعا کړې د خپل بیان کې چې د پاکستان استخبارات په دې تورن کړی چې واقعي هغه وجل دی، خو خپل د هغه د وژنې تر اوسه پورې چا ذمہ واري نه ده قبول کړی.
یو لاند جواب کرا کوي چې یو د یو بل خبر په اساس د پاکستان د بهرنیو چار وزارت وایي چې تر اوسه د قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو پرته د نورو کډوالو د ایستلو پلان نشته. د افغان کډوالو د پاره څر ډاډمن کیاشته
تر ډیره پوری ډیره د خوشي خبر دی دا، او دا یو ری مخکې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویان دی په بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ ویلی و چې دوی د ای سی سی یا پی او آر کار لرونکو کډوالو پر ضد باندې هیڅ عملیات نه په پام کې نه لري. اوس یې پرونی واری بیا دا خبر کړی دی چې وایي نه ای سی سی کډوال پسې اخلي او نه هم پی او آر کډوال کار لرونکو کډوال پسې اخلي، بلکې د دې په ټکیو دغه عملیات په یوازې او یوازې د ناراجستر سیو کډوالو پر ضد باندې وي او هغه په بیل بل سیمو کې پیسې اخیستل کیږي.
خدای نور ناصر ساتو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه. کور ودان پاکستانی چارواکي وایي افغانستان ته څیرمه قبایلی سیمو کې په تیرو جګړو کې خښ شوی ماینونه اوس هم د خلکو د لپاره ستر خطر ګڼل کیږي. لسیزو جګړو وروسته اوس هم د پټو ماینونو د چاودلو لکبل ډیر خلک مړه او ټپیان کیږي او ځای خلک له حکومت نه غوړي چې ژر تر ژره د ماینونو د پاکولو کار پیل کړي. د امریکا غا خبريال عبدالرزاق په دې اړه لپی خبره راپور لګلای.
دا د باجوړ ځلې دوه دیرش کلن عیسی خان دی چې شاوخوا 15 دیرش کال وړاندې سکول ته تللو په محل د خښوي بم له عملی یو وخت په د لاس ور کړی. دی وای د دغه پیښو وروسته ژوند سخت شوی او لستون جوړک دی.
کم ماسه چې کم کسونه واخه په کلاس کې نو هغه اوس ماشال له څوک استادان دي، څوک ډاکټران دي، څوک څه څوک څه کنه زمونږ دغه نبی تعلیم هم پاتې شو. که چې سکول زمونږ په لګه د کفاصله کې او کالج بیا فاصله کې او بیا هغه پاتې شو.
په پخوانی قبایلی سیمه کې د ترهګری او پوزی عملیاتو وروسته په سلګونو شمیره کې ځي خلک د خښو او نور بارودي موادو د چودیدو د لاسمړ یاد مازورې ښکار شوې دي. د خیبر بالی سیمه اسد خان هم له هغو ځوانانو څخه یو دی چې د ماټر ګولې د چودیدو له عملی دیار لسکالړ واندې دواړه خپې بایللې دي. نو مولای د نهم ټولګي زده کوونکې دي. هغه وایي چې ډېر په مشکلې د تعلیم سلسله جاری ساتلې ده.
دلته بوډه کې حالت هرو کو او بس د جنگونه به وو بده کې مو په کلی باندې ماټر ګولې ته دلې بس چې بلاست وکنه نو بس په هر نه دونه په کار شولې نه پسند ته لو جوړه له هلکه بیا سه کور ونه کړل یو ځل چې نه کړی بس بیا کار شي سه کور نه کوي. په اول حزه فټم نو چې سکول ته ځنځه کې چې پټنګ ته ځاتو ځه په هکاټه دی واجنه مو سه یو بدرې کولونه ځای شویم دی کنه او بیا په کې نه پاسه موږ دغه بوجود د هلاو هستلا بس انده سه چې بتللو دره تکلیف نه هو چې کله بارون چې او بس بیا مو چټي او مو تکلیف او بس په اورې به سکول نه تلم.
په 2021 کال کې په خور های کورټ ته ویل شوی وو چې واځي په جنوبی وزیرستان کې 1300 کلونو دوران د خښو بمونو یو سل او دوه کم اتیان زیاتې 14 شوې دي او په نتیجه کې شاوخوا 800 تنان مړو او 300 او 3 کم ډیر شپورې په جسمانی توګه مازور شوې دي. د قبایلی سیمو لپاره د سری میاشتې دفتر چارواکي وایي چې د آی سی آر سی په مرسته سره باجوړ ممند خیبر او کورم ضلع کې متاثر شو تنانو ته گرانټس او عامولست د 14 دن کو توکونه د زانونو خوندي کول په موخه او هور کول کیږي
چې کوم غلې ګولې دي یا کوم هغه ګولې چې کوم زمکه کې دي او هغه 14 شوی نه دي نو دا غي نه خبرول دي اولس پدې کې مونږه کمیونټیز ته ځو او دا غوي خبرو پدې کې زمونږه باقاعده ټیمز دي ولنټیرز دي او ایزی اویرنس سیشنز ورکي پدې کې مختلف دغه دادي چې دې سیس ته ورنږدې کېدل نه دي په کار دا چېړل نه دي په کار کورته نه دی وړل په کار او د دې نه زمونږه ماشومان زنانا هم خبرول په کار دي چې دې سیس ته چېړل نه دي په کار دي ته نږدې نه دي په کار.
د بارودی موادونه متاثر شوی تنان وای په قبایلی علاقو کې وس هم خښوی بمونه شتون لري. دی وای د خلکو خوندیتوب په خاطر باید یادی سیمتری صفاکړې شي او کم خلک چې متاثر شوی دي هاغي سره مرسته وکړي شي.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ورستوي ورښتونو پر مهال په بیلا بیلو پیښو او سیلابونو کې د مړو شمیر شپږاویا تنو ته ورسید او لسکونه نور ژوبل شوي دي. د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي دي چې په هغه صوبه کې ورښتونو او سیلابونو نور مالی تاوانونه هم اړولې دي. تر ټولو زیانمن کیدونکي هغه خلک دي چې د بارانونو له کبله کورونا زیانمن شوي او دوی اوس په تش میدان کې ژوند کوي.
دا سیلابو تبا کړل و سر بخلاص ل کیمرې را باندې ونړې د کوچنیان مواد بدري و بغل مختم مند به دي شاته مم سیلاب به دي و سر بخلاص ل او خونی ګدرا باندې ونړې دلې او کوچنیان مواد بیا و بون ورا سوبلې خو سیم خدای بچا کړل و سر بخلاص وسم د توفانو امکان ست چنورم را باندې راشه او مر سرکار بچاوي
ملګری ملتونه وایي چې اوس په میلیونونو افغانان خوراکي توکو ته لاسرسی تر ټولو جدي اړتیا ګڼي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو نوي راپور پایلې ښیي چې د دغه هیواد اکثره وګړي د خوراکي توکو، کور او روغتیایي خدمتونو د تامینولو توان نه لري او له لوږې او خوارځواکۍ سره مخ دي. یاد سازمان د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د 2023 کال د کلنی راپور د پایلو په خپرولو سره زیاته کړه چې اوس مهال میلیونونه افغانان خوراکي توکو ته لاسرسی د دوی تر ټولو اړینه اړتیا بولي. دغه راپور له مخې سږ کال به په افغانستان کې څه باندې 15 میلیونه وګړي د خوړو د کمښت له بیړنې کچې او ناورین سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو او طبي پیښو په ګډون ګڼو ستونزو ته په اشاره له افغانستانه د نړیوالو ملاتړ او د دوامدار ګډون پر اړتیا ټینګار شوی دی. د امریکا د استازو جرګې پروند د دوړو غوندونو په ګډون د یو بیساري اقدام په ترڅ کې له اوکرين، اسرائیل او تایوان سره د 15 میلیارد ډالرو مرستې لاهیه تصویب کړه. د رایو د اخیستو پر مهال د دموکرات ګوند غړو وکیلانو د جرګې له جمهوریت پال مایک جانسن سره مرسته وکړه چې د څلور نوي مخالف رایو په وړاندې په 314 مثبت رایو په مټ د لاهیه تصویب کړي. تمه ده چې د مرستو دا بسته به د وروستي تصویب لپاره د امریکا سنا جرګې ته واستول شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې له چین څخه په 2 ډالر راوړیدونکو اوس پنه مالیه یا ګمرکی تعرفې درې برابر لوړې کړې. نو موړی وایي له چین څخه د اوس پنه راوړدول په امریکا کې په نامناسب ډول دندې راکموي. د بایدن دا خبره امریکایي کارګرانو ته د امریکا په هغه ایالت کې چې د ولسمشریزو ټاکنو په سیالیو کې مهم دی ارزښت لري. د امریکا غا خبريال سکاټ سترن په دې اړه راپور جوړ کړی چې پښتو ژباړه یې ګورو.
ولسمشر بایدن د خپل ټاکنیز مبارزه په ترڅ کې په پنسلوانیا ایالت کې د اوسپنې د صنعت کارګرانو ته په خبرو کې وویل چې دایبه امریکا ته د چینایي اوسپنې پر واردولو د تعرفو د لوړولو لالارې امریکا کې دغه صنعت سره تړلې د کارګرانو دندې خوندي کړي.
نرخونه په مناسب ډول کم دي او د چین د اوسپنې د صنعت کارګران باید د ګټې د نه کولو په اړه اندېښنه ونه کړي، ځکه د چین حکومت په لویه کچه دغه صنعت سبسیډایز کوي. هغوی په مارکیټ کې سیالي نه کوي، بلکې دوی پاریب کوي. موږ په امریکا کې د دغه کار زیانونه لیدلي.
ولسمشر بایدن د چین د نامناسب سیالۍ پر وړاندې د ودرېدو ژمنه وکړه او چین یې پر تعصب تورن کړ. د چین د باندنیو چارو وزارت ویاند لی جیان د بایدن د تبصرې په خبرګون کې د امریکا لخوا په چین د کرکې تور لګول منافقت بللی او ویلي دي چې امریکا باید د چین پر وړاندې د خپل سوداګریز مارکیټ د خوندي کولو بندیزونه لمنځه یوسي.
چین په دغه تړاو له راپورونو خبر دی. چین غواړي وپوښتي چې دوی د چین او که خپل د امریکا په تړاو خبرې کوي.
د بایدن لخوا د چین د اوسپنې پر واردولو د تعرفې لوړول به د پخواني ولسمشر ټرمپ لخوا لوړاندې د لوړو شویو تعرفو د پاسه وي. ترامپ د خپل ولسمشرۍ پر مهال د چین د اوسپنې پر محصولاتو 25% تعرفې لګولې وې. د پخواني ولسمشر ترامپ ټاکنیز دفتر امریکا غږ ته پر رالېږل شوې یوه اعلامیه کې د ولسمشر بایدن لخوا د چین پر اوسپنې د تعرفو پر لوړولو نیوکه کړې. اعلامیه کې ویل شوی دی چې د بایدن حکومت د ترامپ لخوا پر چین د تعرفې پر لګولو نیوکه کوي، خو بلې خوا بیا په خپله د ورته تعرفې لګولو کې هڅه کوي. اعلامیه زیاتوي د بایدن ډله یا د منافقانو لخوا اداره کیږي او یا د داسې چا لخوا اداره کیږي چې پر دې نه پوهیږي چې دوی څه کوي.
دوی تعرفې د سوداګریزو ګټو ترلاسه کولو لپاره کاروي. اوس د بایدن حکومت تعرفې د دوی د نخښه کولو د هڅې په توګه کاروي. دوی همدارنګه صنعتي تګلارې او نور امتیازات د دې لپاره چې د امریکا تولیدات وهڅوي کاروي. دوی د دې کار لپاره هڅه کوي چې امریکایي او باندني شرکتونه امریکا کې پانګونه ته وهڅوي.
د پنسلوانیا د اوسپنې د صنعت کارګران په غیالت کې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو پایلې د یو یا بل کاندید په ګټه څرخولې شي، پر روان ولسمشریزو ټاکنو کې مهم دي.
ترامپ تیر کال د موټرو جوړونې د ټولنې د کارګرانو د اعتصاب پر مهال دوی ته د خپل ټاکنیز مبارزې پر مهال ویلي و چې د ولسمشر بایدن د حکومت لخوا د قوانینو رامنځته کول د دوی پر دندو برید دی.
د موټرو صنعت وژل شوی دی او دا مهمه نه ده چې تاسو څه ترلاسه کوئ. زما لپاره دا مهمه نه ده چې تاسو راروانونه دوهونیو درېونیو او یا پنځونیو کې څه ترلاسه کوئ. دوی به راتلونکي کې دغه صنعت وتړي او دوی به په چین یا نور ځایونو کې د موټرو جوړولو تملا وتړي.
د دې کال په سر کې د ان بي سي سروې وښودل چې د موټر د جوړولو صنعت سره تړلې کورنیو د 2020 کال په نسبت په کم توپیر سره بایدن ته په ترامپ لومړیتوب ورکوي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
حق درمان یا عدم درمان کودکان ناقص الخلقه با کی است؟ پدرش، مادرش، هر دویش یا دکتر؟
ماشومانی که اکثر ضعیفی ورکی، ماشومانی که دشودی خورل سی نوی، ماشومانی که اکثر وقت زیره را منسکی.
مبتلایان شکل اول این بیماری بدون انسولین زنده نمیمونه.
امسال نتونستیم محصولات خوب را به دست بیاریم و خاطر از ما کار ما کم شد.
بدون در نړیوال مارکیټ نه د افغانستان کې داخل کې در استعمال زراعتي محصولات د افغانستان خلکو د ضرورت نه ډیر دی.
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د امریکا غاټ په سټلایټ او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو لاري لیدلای شي.
د شنات ټلویزیون پښتو خبرونه د واملري شمع سود حبيبي هغه اتش پټ کلن متقاعد مامور دی چې نګدي 15 سلويخ کاله د افغانستان په بیلابلو ادارو کې کار کړی. اوس په کابل کې د خپل میرمنې سره چې هغه هم متقاعده ماموره و پیرکی پلوري. ښاغلی حبيبي او میرمنې له طالبانو د تقاعد د پیسو غوښتنه کړې ده ځکه چې د طالبانو د بیا واکمنېدو سره درې کاله کېږي چې د تقاعد معاش نه دی ترلاسه کړی. شنن کې وایي چې تقاعد هغه پیسې دي چې د هر مامور له معاش څخه ګرځول شوي دي او ورکول یې د مامورینو قانوني حق دی. نورحال د شمس آرین په راپور کې وګورئ.
شام مسعود حبیبی هغه تیوشکلن کاستی چې نږدې 15 کاله د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې دندې ترسره کړې دي. نوموړی وایي درې کاله کېږي چې د طالبانو له لوري د تقاعد امتیاز بند دی او اوس مجبور دی چې د سړک پر غاړه بولانی وپلوري.
ما یو 15 کار کړی دی په پولیسو په وزارت دفاع کې او بس بیا بعد هغه نه یو 10 کاله مدیر د قرغه د کشتی و مدیر و مولاس کالا او بس دا دری چلور کالا که چی بخیر بیکاره ما او بس دغشی تا ما خکره دانو چون دا دری کالا که زمان تقاوات هم بنده.
شاغلی یا بی بی وای چه دا نور اقتصادی ستونزو ترچنگ دا کور کرایه هم لکڑاو سر مخ کری دی. نو مړی له طالبانو هله لري چې د تقاوت پور کول کی پاملرنه وکړي.
دغه په دې کې به زحمت وباس چې مړی ډوډۍ پیدا کړو. نور شم د وسنه کې په دې سم کې وښ په تاسو په تاسو نم ده نور د هیڅ کار نه یاستو. او ته هم دغه چې ورور کې یو د زمو تقاوت اجرا شي دا به معنی نه وي کور ودا.
د شاغلی حبیبی میرمن هم چې یو متقاعده ماموره ده له خپل میړه سره په بولانی پلورلو کې مرسته کوي. نو موړې وایي چې د اقتصادي ستونزو په سبب د بولانی په خولو ته مخه کړه.
کارمند د ریاست پانتون کابل بوده متقاعد هستم. 13 نفر هستیم. وضع اقتصادی دیگه خوب نیست. دیگه در کاروبار شروع کردیم. دیگه توکل به خدا.
بلورت اقتصادي شنن کې وایي چې تقاعد د دولتي مامورینو لپاره یو نړیوال معیار دی. د دوی په خبره چې تقاعد د دولتي مامورینو هغه حق دی چې د دندې په جریان کې له معاشاتو ګرځول سوی دی او ورکول یې قانوني حق دی.
تقاعد درآمد تضمینی مادام العمر برای کارمندان میباشه پس از اینکه اینا بازنشسته میشن و به ویژه برای کسانی که ممکن است دارایی های بازنشستگی دیگر نداشته باشند، در پولوی ازی این کسایی که بازنشسته شدند و اینا قبلا وقتی که کار میکردند مالیات خود به دولت پرداخت کردند و از اون خاطر اینا وقتی که بازنشسته میشن حقوقشان برشان دوباره پرداخت شود.
په افغانستان کې متقاعدین په داسې حال کې لستون شکایت کوي چې د طالبانو مشر د مالی وزارت د روان څور لسو دریل مریض کال لپاره څخه د تقاعد د بندول حکم کړی، خو په دې حکم کې د پخوانیو متقاعدینو د تقاعد د ورکولو او یانو ورکولو پاړه څه نه دی ویل سوی. شمساریان، امریکا ژغ.
تاسو د ملتیانه ډیره مننه د خبرونه هم عبدالطه پایترسیګی. تاسو د امریکا غاګ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غاګ پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلای او لوستلای شئ. په څو شیبو کې د آشنا تلویزیون دری خبرونه پیلېږي چې قربانې نجيبه خلیل ده. شپې او ورځې مو په خیر، تر بیا مو تښتن مات.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپاره گواخو نمانی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متعکو. د امریکا غک للاری موگ